السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه امید زینمال مو د ازادي راډیو یو بلې یو ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې د نن یکشنبه په 19 ولایتونو کې د واورې شدید باران تالند د برېښنا او سیلابونو بهېدو اټکل کړی. د ادارې په یوه اطلاعیه کې لیکلي د سالنګونو په ګډون په ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، تخار، بدخشان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، روزګان، زابل، غزنی، پکتیکا، خوست او پکتیا او لوګر کې به د باران سطح له 15 تر 30 ملي مترو او د واورې اندازه له 15 تر 30 سانتي مترو پوري وي. د افغانستان د بشري حقونو یو بنسټ وایي د روان 2023 کال لپاره د ایران په زندانونو کې د اعدام شویو افغان وګړو شمیر 400 ته ورسید. د هانګاو په نوم د بنسټ پرون په خپل یو راپور کې لیکلي د پنځشنبه په ورځ هم 4 افغان وګړي د مشهد په زندان کې اعدام شول او 15 تن بیا 13 چهارشنبه د تبریز په یو زندان کې اعدام شویو. دغه 4 کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو او 15 تن د قتل په تور اعدام شوي دي. د هانګاو په بنسټ په حواله په 2023 میلادي کال کې هم د ایران په زندانونو کې 28 افغانان اعدام شوي وو. افغانستان میشتری ټولنه وای 15 نور ماشومان چې د زړه په سوري اخته وو د درملنې لپاره په کابل کې دوه روغتونونو ته معرفي کړل سو درملنې وشي. ویل شوی دغه ماشومان د درملنې لګښت افغانستان میشتری ټولنه خوا ورکول کیږي. د ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون په خپل ایک شبکې لیکلي په 23 میاشتو کې تر 3000 زیات ماشومان چې په ورته ستونزو اخته وو د تداوی لپاره بیا لا بیل روغتونونو ته معرفي کړی دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان وایي خپل مصری سیال سامح شکری سره د غزې پر ناوړه وضعیت خبرې وکړې. دواړو مشرانو پرون شنبه د ترکیې په استانبول کې د کتنې پر مهال غزې ته شي د اسرائیل لخوا کلابند شوې د بشري مرستو رسولو په باب هم بحث وکړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان تر کتنې وروسته په یو کانفرنس کې وویل خپل مصری سیال سره غزې ته د بشري مرستو رسولو ترڅنګ پر دې هم خبرې کړې چې د دوو دولتونو د ایجاد لپاره څه کارونه کېدلای شي. مصر له مودو رئیس هڅه کوي چې له ځینو نورو هیوادونو سره یوځای په غزه کې د اوربند پر موافقه ښکیل اړخونه صلاح کړي. او د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې لخوا له اوکراین، تایوان او اسرائیل سره د 95 میلیارد ډالر مرستې تصویب د بیلابیلو هیوادونو له هرکلي سره مخ شوی دی. په دې مرستو کې نږدې 1.8 میلیارد ډالر اوکراین سره د مرستو لپاره برابرېږي. د ناټو سرمنشي ین سټولټنبرګ او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي د کیف لپاره د مرستو د تصویبېدو هرکلی کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیرې انالینا بیربورګ تېره شپه د مرستو تصویب په اړه خوښي ښودلې او لیکلې دي دا د اوکراین او اروپا د امنیت لپاره د خوشبینۍ ورځ ده. اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر هم د مرسته ستایلې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي چې د دې لایحې تصویب له اسرائیل او متمدنې غربي نړۍ سره د دواړو ګوندونو کلک ملاتړ ښیي. نوموړي مرسته له زیات مودې رئیس په کانګرس کې ځنډېدلې وه او په شنبه په ګډه دواړو ګوندونو تصویب کړه. دا لایحه راتلونکي اونۍ د امریکا مشرانو جرګې ته ځي چې ګمان کېږي په چټکۍ به تصویب شي. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن هم ژمنه کړې چې له مشرانو جرګې وروسته به هر څه ژر دا لایحه لاسلیک کړي. ازادي راډیو ته وګیا ستوړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. یو ځل بیا د متقاعد وګړو اعتراض او له دوی سره د طالبانو د ناسم چلن ادعا. په افغانستان کې متقاعدین وایي له دریو کلونو زیاته موده یې وشوه چې حقوق یې نه دي ورکړل شوي او کله چې غږ پورته کړی له ناسم چلن سره مخ شوي دي.
یو اعتراضی ټولونه وه چې خپل آواز یې اوچت کړو، خپل مشکلات یې ټول بیان کړو چې باید جهانیان یې واوري او زمونږ چارواکي یې واوري.
پرانګرهار کې د شاتو مچیو روزونکو اتحادیې د مسولینو نوې ادعا وایي ورسیو کلونو کې د کورنۍ سرپرست او کونډو مېرمنو ته وشل شوې د شاتو مچیو هیڅ ګټه نه دا ورسوي.
اکثره به یو جن بډ جاتین ټکا چې مو سمه ته په وخت کې منی کې په ځل کې مې کوړې کې زمې کې پر ساهو د بیا د تقسیم چې په کاجو خو ځینه نشي کولای دا مچې انتقال کړي.
او له اردوغان سره د اسماعیل هنیه لیدنه په داسې حال کې چې په غزه کې د جګړې شدت کم شوی نه دی. د حماس ډلې مشر د ترکیې له جمهور رئیس سره د اوربند په ټینګښت خبرې کړې دي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل شوی.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دویمه نیمه کې د لوبلو میدان سپورتي یا ورزشي خبرونه هم خبريږي. هله د معاملات او کړی یو ځل بیا متقاعدین وایي د دوی د معاشونو او امتیازونو د نو ورکړل عمل اعتراضیا غونډه کړې ده. په کابل کې د تقاعد شویو کسانو د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د تیر اوس باندې دریو کلونو پاتې معاشونه او امتیازونه یې ورکړي. تقاعد شوي کسان وایي شمیر یې اتریا ولک او اویا زرو اوړي چې بې وسه او بې وزد دي او عمر طبقاتو یې څوک کار هم نه ورکوي. اخوا یو شمیر تقاعد شوي غونډو چې تقاعد شوي کسانو چې په دغه اعتراض کې ګډون کړی ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو حکومت د کسانو لخوا له دوی سره ناسم چلند شوی دی. تفصیلي راپور کې
په افغانستان کې ملکی او پوځي تقاعد شوي کسان وایي چې باندې درې کاله کېږي چې خپل امتیازونه او معاشونه نه دي ورکول شوي. د دوی په وینا دوی په وار وار د طالبانو له مشرانو سره خپل دا ستونزه شریکه کړي خو چای په حل کې عملی اقدام نه دی کړی. په افغانستان کې د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر پرون ازادي راډیو ته وویل دوی د تقاعد ریاست مخې ته په یوه اعتراضي غونډه کې خپل ستونزو ته د چارواکو د پاملرنې غوښتنه وکړه.
زمونږ د متقاعدینو مشکل ډیر بحراني شوی ده، بیخي اضافه شوی ده. متقاعدین خو مظاهره نه کوي، یو اعتراضي ټولنه وه چې خپل آواز یې اوچت کړو، خپل مشکلات یې ټول بیان کړو چې باید جهانیان یې واوري او زمونږ چارواکي یې واوري. نو د دغه په خاطر باندې یو آواز هم پورته کړی ده او موږ همیشه لپاره موږ صرف خپل حقوق غواړو، نور اضافي کوم دعوې نه لرو او زمونږ دا حقوق چې دي د متقاعدینو دا درې کاله کېږي چې موږ ته نه دي راکړل شوي، په سختو ستونزو سره دوچار یو.
یو متقاعد چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي له 4000 تر 5000 پورې متقاعدین د تیرې پنجشنبې په ورځ د تقاعد ریاست مخې ته په اعتراض راغونډ سوي وو.
4500 متقاعدین جمع شوه بودن، اونها
سلور 15000 متقاعدین راټول شوی وو. د تقاعد لرياسته یو غوښتل چې د درې کاله ولید د تقاعد پیسې نه ورکول کیږي. متقاعدانو طالبان ته وویل چې اولادونه ډوډۍ غواړي، همدارنګه د تقاعد پیسې وي چې موږ خو خپل اولادونو ته ډوډۍ، کالي او نور شان رانیول، خپل ژوند مو پر مخ بیوه.
یو بل متقاعد ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو ځینو غړو د دوی اعتراضیه غونډه ګډه وډه کړه، د ځینو تقاعد سوو ګریوانونو ته لاس واچو او بد چلند ورسره کړی دی. د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد په سلواغې یا دلوي میاشت کې د بی بی سی د ایکس پانی په یو سپیس کې دا کړی و چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې قانون تعدیل شوی چې ډیر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل سي. په افغانستان کې د متقاعدانو د ټولنې د معلوماتو لمخې په دغه هیواد کې د ملکی او پوځي تقاعد سو شمیر 3,00,000 زیات دی. تقاعد سو کسانو تر دې مخکې هم د تقاعد ریاست مخې ته اعتراضونه کړي خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت د غوښتنو منلو ته غاړه نه ده ایښي. دوی وایي اکثر یې پوخ عمره کسان دي چې نن سبا څوک کار هم نه ورکوي او د اکثرو د کورنیو مسؤلیت ور تر غاړې دی چې د حقوقو او امتیازونو نه ورکړي یې ژوند تریخ کړی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
تاسمهال چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده، نن یکشن به هم په 19 ولایتونو کې د واوري شدید باران، تالندې، برېښنا او سیلابونو بهید واټکل کړی. ویلې دي چې د سالنګونو په ګډون په ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنشیر، بغلان، تخار، بدخشان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، روزګان، زابل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیکا او لوګر کې به د باران سطح له 15 تر 30 ملي متر او د واورې اندازه له 15 تر 30 سانتي متر چوپوروی. په همدې حال کې ایتبی پی خو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 9 مړ شوي او 9 ټپیان شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر زیانمنو ازادي راډیو ته ویلي سیلابونو د دوی کورونه ویجاړ کړي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس ګرېوان دي. که څه هم د طالبانو حکومت په خو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت ویان د مرستو د رسولو د لړۍ له پیل خبر ورکوي خو سیلاب ځپلي د مرستو له نشتوالي شکایت لري او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي یوازې د جمعې له ورځې راهیسې د سیلابونو او سختو بارانونو له امله 9 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویان ملا جنان سایق په یو ویډیوي کلیپ کې چې د وزارت په ټولنیزو پاڼو یې خپور کړی ویلي دي،
د لومړي راپورونو له مخې د وري میاشتې له 9 مینه تر دا مهاله په غزني، پکتیا، جزجان، غور، فراه، نیمروز، سمنګان، پروان، هلمند، ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو او بارانونو له امله 9 کسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او 9 کسه زخمیان شوي دي. همدارنګ 2 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. 2550 کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي.
نوموړي دا هم وویل چې دوی د مرستندوی ادارو په مرسته په بیلابیلو ولایتونو کې زیانمنو ته د خوراکي او نغدو مرستو د رسولو لړۍ پیل کړې ده. په ورته وخت کې د بیلابیلو ولایتونو اوسېدونکو کی د وروستیو سیلابونو له امله د زیانونو شکایت کوي. د هلمند ولایت د ګرش کولسوالۍ اوسیدونکی احمد شادی وایي هلمند کې تازه وروختونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولای دی.
مختلفو ساحو کې چې په سلهاو کورونه نړېدلې دي او 15 کسانان په مختلفو ساحو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دي او کښتونه ډیر کښتونه یې متضرر شوي دي.
په ورته وخت کې هلمند ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حافظ عبدالباری راشد په خپل ټلګرام پاڼه لیکلی چې د هلمند ولایت کرشک ولسوالۍ کې د چت پریوتو له امله 2 کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د غشان د خبریالانو په یو شمېر ګروپونو کې دا خبر هم راغلی چې د یاد ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د یوې کورنۍ 9 کسان وژل شوي او 3 تنه نور زوبل شوي دي چې ښځې او ماشومان مان هم پکې شامل دي، خو رسمي چا تایید کړی نه دي. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکو احسان الله هم په تیرو 24 ساعتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته دا وختو زیانونو خبره کوي. د هیواد ختیځ کونړ ولایت کې هم ورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. د دغه ولایت د شیګال ولسوالۍ د مونی کلی اوسیدونکو حزب الله له اړوند ادارو نه د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه.
عمومی دروازې چې کوم دیوالونه دي هغه ټول به دروازه راغلي دي او ټول راغلي دي. موږ سره هیڅ رقم مرسته نه ده شوې. زه د کور سره پرست یم. موږ ټول چې مانان دي وړوونه مې خویندې مې دي چې مرسته سره وشي نو ډېره به ښه.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د تیرې چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي و چې له کوچني اختر را په دې خوا د سیلابونو او بارانونو له امله لږ تر لږه 10 تنه مړه شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا د پنجشنبې په ورځ په راپور کې وویل چې د اپریل 10 تر 14 نیټې پورې د دغو وروښتونو له امله 198 کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي او 298 نور په قسمي ډول زیانمن شوي دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په ننګرهار کې د شاتو مچې روزونکو ټولنې مشر حاجی ریاض محمد
تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست. د ازادي رادیو خبرونه سلیر وی ساته زموږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ آدرس دی. د ازادي رادیو وی پاڼه سلیر وی ساته په ژوندۍ بڼه ساسي کوربلاد. په ننګرهار کې د شاتو مچوي روزونکو اتحادي مسولین نو د دې برخې ماهرین وایي هغه سرپرست او کندو مېرمنو ته چې ورستیو کلونو کې ورته د شاتو مچوي وشول شوې دي د کار روزګار هیڅ ګټه نه ده کړې. دوی وایي د شاتو مچوي یا لهوي جرم لري شوې او هم ترینو روزاینو ته تللې دي. د اتحادي مسولین په دې برخه کې لمسلکی کسانو سره د مرستې وختنه کوي او زیاتوي د شاتو مچوي ډیر روزونکو بیروزګار دي او اړتیا ده چې په لاس نیوي سره خپل مسلک ته د بیرته راګرځېدو په برخه کې ورسره مرسته وشي. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
په ننګرهار کې د شاتو مچیو روزونکو ټولنې مشر حاجی ریاض محمد رودوال ازادي راډیو ته وویل یو شمیر مؤسسات د مرستې او د کونډو ښځو د اقتصاد پیاوړي کولو په نوم هغوی ته د شاتو مچیو څلور او یا پنځه کورنۍ ورکوي، خو په دې برخه کې د یادو ښځو نه مهارت، د مچیو شمیر کمواله، د ګل په وخت او هر ځای ته د مچیو نه انتقال د دې سبب کیږي چې مچی یا مړی شي او یا هم بل ځای ته پکړه شي.
د شاتو مچی موږ چې مسلکي کسانو چې دیرش کاله سرویخ کاله او پنځه کاله مو کار کړی په دې مسلک کې، موږ نه هم مچی مړی کیږي اکثره وخت کې. د ولې په دې خاطر موږ دا اکثره به د یو ځای نه بل ځای ته انتقال شي، موسمیاتو په وخت کې، منی کې، پسرلي کې، اوړي کې، ژمي کې، په دغه ساحو ته باید دا تقسیم شي. انتقال شو خو خزینه نه شي کولی چې دا مچۍ انتقال کړي.
رودوال راته وویل په ولایت کې داسې کسان شته چې په خواهی د شاتو مچیو فارمونه درلودل او یا یې هم په دې سکتور کې کار کولو، خو اوس بېروزګاره دي. نو مؤسساتو ته پکار دي چې دغه مسلکي کسانو سره همکاري وکړي چې له یوې خوا به یې بیروزګاری ختم شي، مرستې به له ځای کېدو وژغورل شي، او له بل پلوه به دغه سکتور زیاته وده وکړي. د شاتو مچیو د برخې کارپوهان هم وایي چې د هیواد ختیځه برخه د مچیو روزلو لپاره مناسب اقلیم لري او د کال په بیلابیلو وختونو کې پکې د مچیو لپاره ګلان او خوراک پیدا کیږي، خو د مچیو دغه ډول ویش خلکو ته ګټه نشي رسولی. په ویانای چې د بیوزل افغانانو د لاسنیوي په نوم راغلي کومکونه بې ځایه لګول کیږي. د ننګرهار پوهنتون د وترنری علومو پوهنځي استاد ډاکټر سعید محمد وقار:
کلونو تجربه مونږ ته دا راښودلې ده چې کله هم مؤسساتو څلور نه پنځه په تعداد باندې صندوقونه په لوړ قیمت رانیولی دي او غیر فني اشخاصو ته چې هغوی ته مسلکي روزنه نه ده ورکړل شوې، دغه ورکړل شوي دي، یا ترې دا مچۍ طلب شوي دي، او یا هم دغه مچۍ ته تېښته کړې ده، او یا هم چې دوی کوم لوړ قیمت اخیستي دي، هغوی په ټیټه بیه باندې خرڅ کړي دي، او هیڅ فایده یې خلکو ته نه ده کړې، او نه هم دغه سکتور پیاوړتیا موندلې ده.
هغه غوښتنه کوي چې مچۍ باید هغو کسانو ته ورکړل شي چې د روزلو تجربه لري، او ښځو ته داسې کاري بوختیاوي چمتو شي چې په اسانۍ ترسره کولی شي او د کورنۍ اقتصاد پیاوړتیا کې رغنده رول لوبولی شي.
د دې پر عوض باندې کولی شي چې مؤسسات نور حرفوي زده کړې د خویندو لپاره خپل لار واچوي، چې هغه د ګلدوزۍ، خامک دوزۍ، همدا رقم خیاطۍ، نورې داسې علمي برنامې دي چې هغه په لار واچوي تر څو د خویندو ته کاري فرصتونه پیدا کړي.
په ننګرهار کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکو د دې نیوکو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې تر اوسه نه دي ځواب کړي، خو څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په یاد ولایت کې د اکشن ایډ مؤسسې لخوا په بټي کوټ، بې سودو، هسکمینه، درینور او خوګیانو ولسوالیو کې یو سلو پنځه ویشتو میرمنو ته د شاتو مچیو اووه سوه پنځه ویشت صندوقونه ویشل کیږي. په ختیځو ولایتونو کې اوس مهال د شاتو مچیو روزلو او ساتلو په سلګونو کوچني او غټ فارمونه شتون لري چې تیر کال یوازې په ننګرهار کې نږدې شپږ سوه ټنه شاتې تولید کړي وو.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون د حماس ډلې له مشر اسماعیل هانیه سره چې ډله یې د امریکا او متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا تر وروستي سازمان اعلان شوی وکتل. په دې کتنه کې په غزه کې په اوربانه او هلته د بشري مرستو د رسولو په باب خبرې شوې دي. دا په داسې حال کې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان هم له خپل مصري سیال سامح شکري سره د غزې پر ناوړه وضعیت خبرې کړې دي. دواړو د ترکیې په استانبول کې د کتنې پر مهال غزې ته چې د اسرائیل لخوا کلا بند شوې د بشري مرستو د رسولو په باب هم بحث کړی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان بیا د دې کتنې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې له خپل مصري سیال سره یې غزې ته د بشري مرستو د رسولو ترڅنګ په دې هم خبرې کړې دي چې د دوو دولتونو د ایجاد لپاره څه کارونه کېدای شي. مصر له مودو راهیسې هڅه کوي چې له ځینو نورو هیوادونو سره یو ځای په غزه کې د اوربان پر موافقه ښکیل اړخونه سلا کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ اسرائیل په تازه پوځي عملیاتو کې په لوېدیځه غاړه کې لږ تر لږه لس وسلوال وژلي دي. تفصیل دې راپور کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه په استنبول ښار کې د حماس ډلې مشر اسماعیل حنیه سره وکتل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د ترکیه د ټی آر ټی ټلویزیوني شبکې د راپور له مخې په دې کتنه کې په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د کلابند سوي قلمرو ته د بشري مرستو د رسولو په باب خبرې وسوې. دا کتنه پرون داسې وخت وسوه چې د جرمني خبري اژانس پور لمخې د اسرائیل پاوز او پولیسو په لویدیځ غاړه کې د ګډو پوځي عملیاتو پر مهال لږتر لږه د لاسو وسلوالو د وژلو ادعا وکړه. تر دې مخکې د فلسطین رسنیو او د روغتیا وزارت په دغو عملیاتو کې چې پرون پیل سوي د دوو کسانو د وژل کېدو او اوو نورو د چپې کېدو خبر ورکړی وو. د فلسطیني رسنیو د راپور له مخې چې په رسمي ډول تایید سوی نه دی پوجل سو کې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې یو محلي قومندان محمد جابر هم شامل دی. د فلسطین وفا خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې د لویدیځ غاړې له کلابندستي سیمې اطلاعات په اسانۍ نه ترلاسه کیږي ځکه هلته انټرنیټي خدمات ځنډول سوي دي. د اسرائیل د پوځ ویان پرون ویلي چې د تولکرم د بیځایه سویو په نور شمس کم کې د وسلوالې نښتې پر مهال اته اسرائیلي سرتیری او د سرحدي پولیسو د خفیه قطعې یو غړی ټپیان سوي دي. د پوځ په وینا د اسرائیل پر ځواکونو د مرمۍ په ډزو او منفجره موادو حمله سوې ده. د اسرائیل د پوځ په وینا په ټوله کې اته مشکوک کسان چې تر تعقیب لاندې وو نیول سوي. منفجره مواد شنډ کړی سوي، ګڼې ودانۍ تلاشي سوي او د منفجره موادو یو کارځای ویجاړ کړی سوی دی. خو فلسطینی رسنیو ادعا کړې چې د اسرائیل پوځ په خپلو عملیاتو کې زیات زیانونه سړکونو د اوبو او برېښنا شبکو ته اړولي، زیات کورونه ویجاړ کړي او یا زیانمن کړي دي. د دواړو لوریو دغه اطلاعات په بې پرې ډول تایید سوي نه دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت په وینا په غزې تړنګه کې د اکتوبر میاشتې له اوومې په روانه جګړه کې د وژل سوو فلسطینیانو شمیر 4940 او د ټپیانو شمیر 6900 ته رسېدلی. هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. د دغه وزارت په وینا په همدې موده کې بیا په لویدیځه غاړه کې لږ تر لږه 450 فلسطینیان وژل سوي دي. اسرائیل د 1980 میلادي کال د شپږ ورځنۍ جګړې پر مهال د لویدیځې غاړې او ختیځ بیت المقدس کنټرول په لاس کې واخیست. فلسطینیان د دغو سیمو د مالکیت ادعا لري او غواړي ختیځ بیت المقدس یې د راتلونکي دولت پلازمینه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي په دولتي روغتونونو کې دوی ته د خدماتو د وړاندې کولو په اړه شکایت لري. دوی وایي په دولتي روغتونونو کې یو شمیر ډاکټران بې دلیل ناروغان شخصي روغتونونو ته راجو کوي او دا روغتونونه هم له ناروغانو څخه په بیلابیلو نومونو باندې پیسې اخلي. دوی ادعا کوي چې په بیلابیلو پلمو د ناروغانو ډیر معاینات په بخښنه دوی ادا کوي چې په بیلابیل پرمو د ناروغانو ډیر معاینات په روغتونون او په روغتونو کې بسري کول هغه لري چې ځینې شخصي روغتونونه یې له ناروغانو د هغوی له پیوازانو پیسې اخلي. خو د یو شمېر شخصي روغتونونو مسؤلین او ډاکټران د دې ادعاو پر ردولو سره مدعي دي چې په شخصي روغتونونو کې د ځانګړي مواردو پرته دا ډول کارونه نه کیږي. خو له دې وړاندې بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو هم ویلي چې په افغانستان کې روغتیايي ستوم د زوال پر مخ روان دي او انس خو چوي دوی ویلو چې ډیر خلک روغتي اسانتي او تلاش راسي نه لري او ترڅنګ د تیر په پرتله د خلکو لپاره د روغتي خدماتو د وړاندې کولو بهیر ټکنه شوی او ان په زنیوزینو کې بيخي نشته. د اړه د بشري حقوقو ځنې نړیوالو بنسټونو لدی دلی د بشري حقوقو د څار سازمان هم یو مفصل راپور خپور کړی او په افغانستان کې د روغتي سیستم په سقوط او زوال باندې هم اندېښنې خوذلې. تفصیل دې راپور کې
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو په دولتي او شخصي روغتونونو کې د درملنې د بهیر پاړه د خپل تجربو په شریکولو بیلابیلې داوی مطرح کوي. یو شمېر د دولتي روغتونونو یو شمېر ډاکټران تورنوي چې له شخصي روغتونونو سره لاس لري او ناروغان ورتلېږي. د مزار شریف ښار اوسیدونکو سید قاسم وایي چې د ابوالی سینای بلخی دولتي روغتون یو ډاکټر د دوی هغه ناروغ چې پښتورګو یې تیګی درلودی شخصي روغتون ته راجه کړی و. هغه ازادي راډیو ته وویل
خانمې ګولی ما کې مریض شوه بود بورده
زما د تر د زوی خزانه ناروغه شوی و ملکی روغتون ته مو یوړه خو موږ ته هیڅ پاملرنه ونه کړه. ویل افتاب روغتون ته مراجعه وکړئ هلته مو چې یوړه پوښو چې پښتورګي تیګی لدی هلته درملنه وشوه. هماغه ډاکټر چې درملنه یې وکړه عملیاتي هم ترسره کړل. بیلا بیلې پلمې کولې چې دلته په دولتي روغتون کې تجهیزات نشته بودیجه نشته.
هغه دا وکړه چې په یو شپه کې د ناروغ د عملیات لګښت په ګډون 15000 افغانۍ شخصي روغتون ته ورکړې دي. خو د مزار شریف ښار د ابوالی سینای بلخی دولتي روغتون سرطبيب میراج الدین فاروقی وایي چې دغه روغتون د پښتورګو د پیوند پرته د پښتورګو اړوند د ټولو ناروغیو د درملنې وړتیا لري.
موږ د پښتورګو د پیوند پرته د پښتورګو د نورو ټولو ناروغیو درملنه کوو. تر مسانی د پښتورګو په هر لار کې د هر ډول تیژ درملنه د مزار شریف په ملکی روغتون کې کېدای شي. موږ دلته د پښتورګو د پیوند پرته څو ډوله درملنه کولای شو. ناروغان نه پوهیږي یا هم راجع نه کوي. ستونزه په دوی کې ده.
د بغلان ولایت او تنوسیدون کې چې اوس د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې ژوند کوي حمیدا کوي چې یو شخصي روغتون غوښتل پرته لاړتیا هغه عملیات کړي. هغه چې نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
دشت برچی کې یو روغتون ته ولاړم. د خپل ناروغۍ مې وویل ډیر معاینات یې وکړل ډیرې پیسې مې ولاړې. یوازې یو عملیات یې 40000 کېده. ومې ویل خیر دی پیسې نه لرم. د معایناتو نتیجه مې واخیستله ولاړم جمهوریت روغتون ته چې وړیا عملیات وکړي ځکه دولتي روغتون دی. هلته ډاکټر یوه وړه معاینه ترسره کړه. وی ویل ته هیڅ عملیات ته اړتیا نه لري.
د پکتیکا ولایت او تنوسیدونکو هم مرته شکایت لري. هغه هم چې نغوړی نومي په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
شخصي شفاخانه خو بایسو چاپاول د پارناستي خراسان درته وایي چې دغه مریض بستري ته ضرورت لري چې باید بستر شي. دولتي شفاخانه دومره زیات بیروبار ده. ډاکټران مسعود ځان مسؤل نه ګڼي. په قصیدې مریض کې څوک نه دی.
دا ډول اداوی څو ځلې د خلکو لخوا شوي خو د ځینو خصوصي روغتونونو مسؤلین دا اداوی ردوي. د افغان خصوصي روغتون مشر ډاکټر عزیز الله امیر وایي خلک د روغتیايي سیستم او د درملنې بهیر په اړه بشپړ معلومات نه لري او دا ډول اداوی کوي. هغه هم دا زیاته کړه
دا سه ګونګ او بدون سند او بدون دلیل او بدون ثبوت اتهامونه او تورونه لګیږي. زه فکر کوم دا په ځای نه دی. دا ټول غلط اتهامونه دي. البته استثناءات خامخه به وجود لري. خامخه به بعض ځای کې انفرادي مشکلات وي ولې په دغه کچه سره لکه څنګه خلک وایي سه ټولو شخصي شفخانو کې دا سه خیانت کیږي دا ما په فکر درست نه ده.
د داخلي ناروغي متخصص نجیب الله شیرزاد وایي چې د یو شمېر ډاکټرانو لخوا چې په شخصي معاینه خانو کې وي خصوصي روغتونونو ته د یو شمېر اړینو معایناتو ترسره کولو لپاره د ناروغانو راجع کول له مسلکي پلوه سم او مناسب کار دی. د نوموړي په ټکو د هغه ناروغانو راجع کول چې پر مختللو تشخیصي معایناتو ته اړتیا نه لري له مسلکي پلوه د طب د اخلاقو خلاف ګڼل کیږي او د هغوی کار باید وڅېړل شي. د شخصي روغتونونو د څارنې بهیر او د دغو کسانو د اداو په اړه مو د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر وپوښت خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو په څو ځلې په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې ستونزو ته په اشاره سره ویلي چې د افغانستان ملکي روغتونونه په ځینو مواردو کې د متخصصینو تجهیزاتو او بودیجې له کمښت سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل دی ازادي راځي نه د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میدان او کاغذ نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي رادیو سلیر وی سات او ری په منځنۍ صفاولاندو صفو باندې سلیر وی سات از مخبرونه ژوندۍ روان دي. کولای شي چې د ازادي رادیو خبرونه د وی پانه لارې هم واوري پټول نیوز رسنوي کې هم موږ لزان سره اوساري اټس ایکس پانه فیسبوک یوټیوب واتس اپ چینل هم اوس پر لیکل دی پښتو او دری ژبه باندې التاز موږ همکاران نه وایي دا چې ساسي تر ټلیفون خبر مو خبري موضوعات در رسیدل کې کولای شي چې لاند خبري بولټنونه هم واوري او د خپل دوستانو سره هم شریکولای شي. تاسو هم کولای شي ازادي رادیو تخپل پیغامونه هم را واسوي ما واتس اپ شمیره چې د ازادي رادیو په بیل هویا ویل خبرونه کې اعلانېږي پاره شمیره باندې مخت خپل غږی پیغامونه د خپل سوز او نور مسایلو په اړه باندې تاسو فکر کوئ شریکولای اړین دی او باید د رسنی جو متراشي ازادي رادیو ستای را لګل شي موږ به تاسو پیغامونه د ازادي رادیو په بیا لا ویل خبرونه کې چې سلیر وي ساعت دی او تاسو پر خپل ژبو باندې تاسو ته خبر کو خبرونه په پایل کې مې یادونه کړې و چې دوی منی مې کې د دلو بول میدانه ورزشي خبرونه خبرې کې خو هغه برخه ته لټولان دي شپږنی مې بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده نن یک شنبه هم په نورلس ولایتونو کې د واوري شدید باران تالندې بریښنا او سیلابونو په هیتو اټکل کړي. نو په ویتلا کې د دې ولایتونو نمونه د سالنګونو په ګډون په ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنشیر، بغلان، تخار، بدخشان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، روزګان، زابل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا او لوګر خودلی او دای هم ویل چې دلته بعد د باران سطح له 1500 تر 1500 ملي متر او د واورې اندازه له 1500 تر 1500 سانتي متر پورې وي. د ایران د بشری حقوقو یو بنسټ وایي د روان 2023 میلادي کال لپاره د ایران په زندانونو کې د اعدام شوی او افغان وګړو شمیر 1400 تر رسیدل دی. د هنګاو په نوم د بنسټ پرون په یو راپور کې لیکلي دي چې د پنځنبه پر ورځ هم څلور افغان وګړي د مشهد په زندان کې اعدام شول او پنځم تن بیا تیر چا هر شنبه د تبریز په یو زندان کې اعدام شوی و. افغانستان میاشتې ټولنه وايي 15 نور ماشومان چې د زړه په سوري اختهو د درملنې لپاره په کابل کې دوه وروختونو ته معرفي کړي دي چې درملنې وشي. ول چې چې د ماشومان د درملنې لګښت افغانستان میاشتې ټولنه له خوا ورکول کیږي. ټولنه چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون په خپل یک شبکې لیکلي دي چې په تیر یو وشتو میاشتو کې تر 3000 زیات ماشومان چې په ورته ستونزې اختهو د تداوي لپاره بیا لا بیل وروختونو ته معرفي کړي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان وایي خپل مصری سال سامح شکری سره د غزنی پر ناوړه وضعیت خبرې وکړي. دواړو مشرانو پرون شنبه د ترکیه په استانبول کې د کتنې پر مهال غزنی ته چې د اسرائیل لخوا کلا بند شوی د بشری مرستو د سوالو په باب هم بحث کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان تر کتنې وروسته په یو خبری کانفرنس کې دا هم ویلي شي د خپل مصری سال سره غزنی ته د بشری مرستو د سوالو ترڅنګ پر دې هم خبرې کړي چې د دوو دولتونو د ایجاد لپاره څنګه کارونه کیدلای شي. او د امریکا متحده ایالاتو د ساز جرګي لخوا اوکراین، تایوان او اسرائیل سره د 15 میلیارد ډالر مرستې تصویب د بیلابیلو هیوادونو له هرکلی سره مخ شوې. په دې مرستو کې نږدې 1.5 میلیارد ډالر اوکراین سره د مرستو لپاره برابرېږي. د ناتو سرمنشي ینس سولټنبرګ، د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشري او همدارنګه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د مرستو د تصویب بيدو هرکله کړی دی او دای د اوکراین او اروپا د امنیت لپاره خوشبینی ورسبه لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم وایي د شي د دیلای تصویب له اسرائیل او متمدني غربي نړۍ په دواړو ګوندونو کلک ملاتړ خیدا معلوم رسل زیاد مودي رئیس په کانګرس کې ځندې دلی وو. پرون شنبه په ګډه دواړو ګوندونو تصویب کړ چې تمدار راتلونکي اونۍ مشرانو جرګې ته ولاړ شي چې ګمان کوي په چټکۍ به حالت هم تصویب شي. او سم لجمنه سره سم د لوبلو میدانه ورزشی خبرونه
د لوبلو میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال
د ازادي رادیو د لوبول میدان او نيز سپورتي خبرونه در نور دونکو سلامونه مې او منې بختيار ساحلم او یو نوې ونيز سپورتي خبرونه در توړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري راشد خان یې ور بیا افغانستان سره د لوب نه کول لامل د استرالیا په بورډ نیوکه کړي دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې ګډون کوي. په آی پی ایل کې د توپوهونکو د بیساري وړتیا خودنې په تړاو د کرکټ شنونکو تبصرې کړې دي. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ د دریم پړاو سیالۍ پیلېږي او د هند غوره لیگ آی پی ایل د وروستیو لوبو افغان لوبغاړو د پرفارمنس او راتلونکو په تړاو مو د کرکټ له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي سره مرکه کړې ده. را سره پاتې شئ. د خبرونه په لدی کو چې د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډلمشر او پای پی ایل کې له ګجرات سره لوبیدونکو راشد خان د کرکټ له متبر ویب سټ کرک انفو سره په تازه مرکه کې یو ور بیا د استرالیا پر کرکټ بورډ دی وکه کړي چې ولې افغانستان سره لوبې لغوه کړي. خغلی خان ویلی دی دا چې تاسو نه غواړئ زما له لوبډلې او ملګرو سره ولوبېږئ او ما سره لوبه کوي د دې توپیر په څه کې دی؟ که زه بیگ بیش کې ولوبېږم نو دا زما د لوبډلې له لوبغاړو او وطن سره جفا ده. د نوموړي په خبره د دوو ملکونو ترمنځ سیاستونو باید سپورت ته زیان نه وای رسولی. هغه ویلی دی د یو لوبغاړي په توګه د داسې پریکړو په تړاو ډیر څه نشي کولی. دا د دوو دولتونو موضوع ده چې باید سره حل کړي، لیکن هغه څه چې زه زورولی او زوروي مې هغه په افغانستان کې کرکټ ته زیان رسول دي. دا وره ده چې استرالیا دوه ځل د افغانستان له ملي لوبډلې سره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د موجوده تاوتریخوالي له امله دوه اړخیزې لوبلړۍ لغوه کړي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري د آسیا ملتونو جام سیالیو لپاره د فوټسال ملي لوبډلې نوملړ په ډاګه شوی دی. یاد فدراسیون د سې شنبې په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو کې دغه څوارلس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې محمد جواد سفری، علی رضا جعفری، علی احمد محسنی، مهدی نوروزی، علی جعفری، میسم فیضی، رضا محسن پور، مهران غلامی، امید قنبری، اکبر کاظمی، محمد مرادی، فرزاد محمودی، حسن محمدی او سیاد مشتبه شامل شوی دی. فوټبال فدراسیون وایي چې په آسیا جام کې به ایرانی مجید مرتضی ابرودی د فوټسال ملي لوبډلې د مشر روزونکو دنده مخ ته وړي. د فوټسال آسیایي سیالۍ به د تایلند په هیواد کې د روانې اپریل میاشتې په 12 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 28 نیټې دوام وکړي. افغانستان چې په ډی ګروپ کې له ایران، کویت او بحرین سره یو ځای دی، خپله لومړۍ سیالي به د اپریل په 13 نیټه له ایران سره ترسره کړي. بیا هم د هند غوره لیگ په تړاو، د هند د کرکټ په غوره لیگ کې د سنرایزر حیدرآباد ټیم د دې لیگ تر ټولو لوړ او د نړۍ دویم لوی هدف ورکړ. حیدرآباد د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره په یوه سیالۍ کې 200 منډې وکړې. په دې لوبه کې آسترالیایي لوبغاړي ټریویس هیټ په 1.2 منډې کړې وې. افریقایي لوبغاړي هنری کلاسن هم په 1.68 منډې وکړې. په ځواب کې د رویل چیلنجرز بنګلور ټول ټیم په 222 منډو وسوځېد او لوبه د 25 منډو په توپیر وبایلله. د آی پی ایل په تړاو بل خبر دا ده چې تر دې دمه راجستان رایلز او رویل چیلنجرز بنګلور لوبډلو وو سیالۍ پوره کړې دي. راجستان بیا د نمرو په جدول کې تر ټولو مخکې په اول مقام قرار لري او بنګلور بیا تر ټولو وروسته په 10 مقام کې ځای لري. راجستان په وو سیالیو کې شپږ ګټلې دي، یوه یې بایللې او 12 نمرې لري. بنګلور بیا په وو سیالیو کې شپږ بایللې دي او یوه یې ګټلې ده چې 2 نمرې لري. دغه راز کلکتا نایټ رایډرز په دویم مقام کې قرار لري چې څلور سیالۍ ګټلې دي، دوه یې بایللې دي. چنئی سپر کینګ او سنرایزر حیدرآباد هم څلور سیالۍ ګټلې دي او دوه یې بایللې دي چې یو په بل پسې په دریم او څلورم مقام کې دي. لکنو سپر جینټ او ګجرات ټایټنز بیا درې سیالۍ ګټلې دي او درې یې بایللې دي چې یو په بل پسې په پنځم او شپږم مقام کې دي. د پنجاب کینګز لوبډلې، د غراز او ممبئی انډینز لوبډلې، همدارنګه دلی کیپیټلز لوبډلې تر دې دمه په شپږو سیالیو کې دوه ګټلې او څلور یې بایللې دي چې دوی یو په بل پسې په اووم، اتم او نهم مقام کې قرار لري. دغه راز په دې سیالیو کې تر دې دمه ویرات کوهلی لا هم د منډو جوړونکو په ډله کې مخکښ دی. هغه په وو پاړیو کې په 2.7 سره 361 منډې کړې دي. د راجستان لوبډلې لوبغاړی ریان پراګ بیا 318 منډې لري او سنیل نارائن چې په لومړي ځلې د شلوریزو سیالیو په تاریخ کې سلیزه ووهله 216 منډې لري. د توپ اچونکو په ډله کې بیا یوزندر چاهل په 200 وکټو سره اول مقام لري، جسپریت بومراه دویم مقام لري چې 10 وکټ یې اخیستې دي، او مستفیض الرحمن هم چې 10 وکټ یې اخیستې دي په دریم مقام کې قرار لري. پی آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو لړډلې په د توپ چونکو په نوم لړ کې بیا نوین الحق او راشد خان شپږ لوبغاړي سوځولې دي. نوین الحق 15 سیالۍ کړې دي او راشد خان شپږ سیالۍ کړې دي.
پا ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبی د کابل په لویدیس کې د عادي روختون د وڅانګې د پرانستلو خبر ورکړی دی. عادي روختون او ګروپ چې د یو نړیواله کمپنۍ برخه ده، تیر کال یې د محمد نبی په نوښت په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. محمد نبی په خپل فیسبوک پاڼې لیکلی چې د کابل د لویدیځ برخې د خلکو د غوښتنو په اساس دا روختون چې د ده په خبره په نړیوالو معیارونو برابر دی پرانست. ادې روختون کې زیږنتون د مور او ماشوم د روغتیا خدمات او د صحیح ولادي څانګې شامل دي چې اکثر خدمات د خزینه روغتیا پالانو لخوا مخ ته وړل کیږي. محمد نبی په کرکټ سربیره په افغانستان کې خیریه کارونه هم مخ ته وړي او تیر کال ژمنه کړې و چې د امکاناتو په برابرې دوه د زړه د ناروغیو د درملنې لپاره یو روغتیايي مرکز پرانیزي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د افغانستان د اتلانو لیگ د دریم پړاو سیالۍ پیلوي. د یادو سیالیو د 54 مراسم د اپریل په 14 نیټه په کابل کې ترسره شوې دي. یاد سیالۍ به د اپریل په 16 نیټه د افغانستان فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې چې په کابل کې موقعیت لري پیل شي. په دې لیگ کې ټول شپږ شپږ سیالۍ ترسره کیږي او 12 لوبډلې برخه والی دي. په لیگ کې شامل لوبډلې ابو مسلم، سرسبز، سرخ پوشان، خراسان، استقلال، عینومینا، خدیم، اټک، واحدی ځوانان، موج ساحل، عدالت او میوند نومیږي. او رسته خبر مو بیا هم د کرکټ له لوبغاړو دی. د نیپال کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي ډیپند را سنگ د آسیایي سیالیو د دویمه درجه هیوادونو په لوبه کې شپږیزي ووهلې. هغه د شلوریزو سیالیو په تاریخ کې تر یوراج سنگ او کرن پولارډ وروسته دریم لوبغاړی شو چې دا کارنامه کوي. نوموړي د اپریل په 12 نیټه د قطر هیواد د کامران خان وروستی اور ټارګټ کړ او شپږیزي پرې ووهلې.
احتیاط، تباهی او ورزش، سلامتی ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه دویمه نیمایي د ځانګړي مرکه درته لرو او د دې اونۍ مرکه مو بیا هم د هندستان غوړ لیگ یا آی پی ایل سیالیو په تړاو ده. د مرکی ملمو د لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایی ده. نور په مرکه کې ووري لومړی پښتنه بعد سن رایزر حیدرآباد د لوبډلې په تړاو وکړو. پروان لیگ کې دوه ځل د لوړ هدف ریکارډ جوړ کړی. یو ځل یې 200 منډې وکړې، په وروستي ځل دوی 200 منډې کړې دي. وکټې د بیټنګ لپاره جوړې شوې دي که حیدرآباد سکل خلوب ډله ټاکلې ده؟
کول دي تاسو دی اولې پښتنې په تړاو باندې سن رایزرز حیدرآباد په روان لیگ کې د 200 منډو هدف وټاکه. سي اول دغه په خپل دی آی پی ایل په تاریخ کې ټولو نه لوړ هدف وو. بیا په خپل برته دی هدف په سي د 200 منډو هدف وټاکه. دلته کراسو دوه خبرې دي. یو خدای د سي د سن رایزرز حیدرآباد اپروچ دا د سي دوی د سرنه بریدګر لوبه کوي. د بریدګر لوبې ګټه او تاوان دغه داسې په کومه ورځ باندې ستا بریدګر لوبه وچلېده نو دغسې د 200 منډو هدف بټاکې. خو په کومه ورځ باندې که ونه چلېدل دوی به د 130 منډو هدف هم مقابل لوبډلې ته ونهسي ټاکلی. اوس دا د دوی د خوانه یو روش ده، یو تګلاره داسې ټاکل شوې ده. د دې په باره کې هغه د انګلیسي اصطلاح ده بیک فایر. نو په کومه ورځ کې دوی ته بیک فایر وکړ نو دوی به بیا په ډیره مهمه لوبه کې کیدای شي خپله لوبه وبایلي. خو دوی لپاره تر اوسه پورې نتیجه ورکړې ده. اوس کدی تر اوسه چې دوی د دې تګلارې په اړه خبرې وکړو چې څنګه دوی دومره بریالي دي. هدف دا ده چې یو خو دوی بریدګر لوبغاړي په خپله لوبه کې اخیستې دي. دوی سره په مشخص شکل باندې ټراویس هیټ ده او کلاسن ده او مارکرام ده. کومه تاسو د یو ورځنی نړیوال جام ته هم وګورو نو کلاسن او مارکرام د استرالیا افریقا د ټیم برخه ول او په نړیوال جام کې هم دوی په همدغه تګلارې سره مخته ولاړل. خو غلطه یو توپیر دا و چې کله به دوی هدف ټاکلو نو زیاتې منډې به کولې، کله به سي هدف پسې ورتل بیا به دوی ته ستونزې جوړېدلې. او هغه په ټوله کې د افریقا د سویلي افریقا د ټیم تاریخچه ده او شالید ده چې دوی په نړیوالو لوبو کې چې کله د آی سی سي سیالۍ دوی تر تاثیر لاندې راځي، په ځانګړې توګه باندې چې کله دوی هغې مرحلې ته رسیږي چې نیمه پای لوبه یا پای لوبې ته لاره پیدا کړي، وسایت یا موخو لوبغاړو هغه ذهنیت په سن رایزرز حیدرآباد کې به هم په ډاګه سي یا به نه سي، دا به موږ هغه وخت ګورو چې کله دوی ته هدف وټاکل شي. دوی بریالی هدف پوره کړی ده په جریان دغه آی پی ایل سیالیو کې، خدا به بیا په ټوله کې لیدل کېږي چې آیا دا به څنګه وي. خو په ټوله کې بیا هم د تاسو پوښتنې ته کراسم او خدای دې وکړي چې ځینې موضوع نه ډېر لري نه یې مطللی، هغه همدا ده چې د دوی د ډېرو لوبو د دوی د ډېرو نمرو جوړولو یا هدف ټاکلو دلیل دا هم ده چې اکثره وکټې چې دي ډېرې فلیټ دي. مثلا یو خبره چې په رسنیو کې هم څه ولا، دیپک چهر سې د چنای سوپر کینګز لپاره لوبيږي، غدا خبره یو مبصر سره کړې ولا سې زو ورغله ما د کیوریټرانو سره خبرې وکړې، کیوریټران دا څوک سي وکټ آماده کوي سي یار تاسو لګیا دې 300 رنزونو وکټ مو جوړه کړې ده، لګ گزاره وکړي چې 200 پورې خو د اقل وکټ جوړه کړي، بالرانو تم په کیچي شي نو وکټ سي فلاتي هغه کې موومېنټ نه وي، ورسره ورسره د خپل بال د کرکټ سي دا دغه لاترل موومېنټ نه لري. لاترل موومېنټ دا چې مثلا بال سیم د سره سي پچ سي لک دی باندې خواتلار سي دی بیټ سره ایټ سي او سلیپ او کیپر ته پکې موقع جوړ سي سي بیټسمن اور سي. نو د کرکټ په تاریخ کې مثلا اوس دا هم ویل کیږي چې ډوک بال سره موږ لوب وګونو کې دی سي هغه بیا لگا هغه سیمه اغیز ولري او lateral movements ولري. هو هغه خبري لا پاتې دي، وکټ ډیره هواره ده، وکټ سه هواره یې نو په کې سه سپینر سره مرسته نه، تیز بالر سره مرسته نه، نو ډیره سخت ده. اوس د دې حالت کې بالران د سینې کولای شي مثلا صرف دا خبرو کې سه وکټ فلټ ده نو په باندې ما باندې سکور کی په همدغه فلټ وکټ باندې کچرته یو بالر خپل ویریشن وکړي، ویریشن دا دي چې مثلا هغه بیټسمن دې ته پرې نه دي چې د دې راتلونکي بال په باره کې پوسی سي دی په سره خم بال کوي. مثلا خو مثال جسپریت بومرا ده، جسپریت بومرا په همدغه وکټ باندې پرته خپل بالنګ کوي. بیرته راشد خان هم اوس خپل مخکینی طرز باندې بالنګ کوي، یا سنیل نارائن د سي ډیر کم په باندې مثلا بیټسمن بریدګار لوبه کولای شي. نو د سي اوس هم بالران ستا سي وکټ هر رقم وي دوی هغه خپل ویریشن کو وکاري نو بیټسمن رنزونه کمولای شي. او ویریشن سره سره کچیر دی او بالر مثلا یار کری وستلای شي نو سه هر رقم وکټ فلاتي کته یار کر خ په خپل هغه هدف باندې وهلای شي نو امکان دی دستا سی بیا تلګ د مخو رنزونه مخه ونی وره شي. خو په ټوله کې وکټ ډیره هواره ده، وکټ کې دومره موومېنټس نستا او د بیټینګ لپاره جوړي اغه څو ورسته سي مثلا کله پکې ډیور اسي اغه نور هم بال په وکټ باندې خرازي بیټ ته خرازيږي باونس او تیز سکټ کیږي او اغه بیټ تر برابرېږي نو به سیا څونه اټف ټاکل کیږي اغه بلټی میور په پورا کولای هم سي.
هم دې موضوع کې پاتې کیږي سکل پای پی ایل کې ډیر لوړ هدفونه ټاکل کیږي. تا په خپل خبرو کې اشاره هم ورته وکړه، عموما په نړۍ کې کرکټ ډیر تر شوې ده، دا ټوله وجه د وکټو د ملاتړ کېدای شي که د توپوهونکو په تخنیکونو کې هم کوم بدلونونه راغلي دي.
بل دا چې که چېرته تاسو دوه پښتنه دراسو تاسو وایئ چې دغه سوداګریز کرکټ څه ده که نه ورځ تر بلې بدلېږي راګیا ده، بالکل اوس تاسو د همدغه آی پی ایل مثال واخلئ. ګوره یو خدا ده چې دوی وکټ ډیره فلیټ جوړه کړې ده، دا په دې معنی سول چې بیټسمین سره پکې ډیره مرسته ده او بالر پکې څه نشي کولای، ځکه چې بالر سره چې مثلا په وکټ کې مرسته نه وي نو وکټ اخیستل هغې ته ډېر سخته کیږي. اوس اکثره ټیمونه کوشش کوي چې مثلا په وړومبي اورونو کې چې کله نوی بال وي او هغه کې سی موومېنټ وي وکټ ورسره لږه مرسته وکړي، کنډیشنز برابر وي نو سلیپونه یې درولي او بیټسمین پکې آؤټ کی په سر کې او دوه درې وکټې چې واخلي وروسته نیم بیټسمینان سره راځي هغوی لپاره نمرې اخیستل دومره اسانه نه وي نو په ټیم باندې پرشر جوړ شي او یو ډیره مناسبه لوبه کیږي چې بل ټیم هم د دې هیله لري چې بیرته راشي هغه هدف پوره کړی شي او بیا بیرته وو بالرانو سره هم پکې مرسته اوس دا وکټ څومره فلټ جوړ شوی دی هغې سره سره په آی پی ایل کې دوی بل قانون د دوم کال د څه وړاندې کړی دی هغه د امپیکټ سب په نوم باندې ده. دا په دې معنا چې د لوبې په منځ کې د اغیز جوړولو لپاره ته بدیل لوبغاړی راوړی شي. اوس دا بدیل لوبغاړی داسې ته په خپل بدیل لوبغاړو کې ام بالر ځان سره په سټا کې کېښودلی شي او ام بیټسمین. او چې کله ته ټاس اچي د ټاس په وخت کې خپل لوبغاړي ورته معرفي کوي اوولس کسیزه لوبډله هغې سره بیا د پنځه نفره په خپل بدیل کې هم ځان سره خودلی چې دغه پنځه نفرو نه یو نفر زه ټاکم. اوس دا هم په لوبه باندې دی نقیز کوي ځکه چې کله د تا یو دوه درې وکټې وغورځېږي نو تا سره بیا بل یو اضافه پروفیشنل بیټسمین ستا دی چې هغه بیا راتلی شي او بیا هم په لوبه باندې اغیز جوړولی شي. نو دې سره هم د لوبې بڼه لږه څه بدله شوې ده. او نه پوهېږم مبصرینو سره دا هم پوښتنه چې آیا تاسو د مینوالو په صفت باندې خوشحاله یې چې بالران دې وهل خوري او سکور دې پکېږي او شپږیسې دې خوري یا نه؟ آیا تاسو بیرته غواړئ چې هغه کرکټ کې چې بالر هم په لوبه کې تر ډېره برخه پورې سهم ولري؟
په سوداګریزو لیګونو کې په ځانګړې توګه د توپ اچونکو لپاره حالات ورځ تر بلې سختېږي. د حیدرآباد او بنګلور په سیالۍ کې د بنګلور پنځو واړه توپ اچونکو هر یو په څلور اورونو کې تر پنځوس لوړې منډې ورکړې. کوم ځانګړې تخنیکونه دي چې توپ اچونکي ترې باید ګټه واخلي تر څو د دې سختیو مقابله وکړي؟
که بالر خپل ویریشنز نه کار واخلي او بالر ښه ډیر پریکټیس کړي کله چې ښه ډیر پریکټیس وکړي دا مسل میموري لګی تا هغه عضلې د بدن همداسې اموخته کیږي چې بیا هغه بال مغزي کې وهلی شي. لکه یارکر سره د ځان عادت کړی نو ته بیا شپږو بالونو کې څلور پنځه یارکرې کولی شي. که سلوور بال ویریشنز دی ښایي سلوور بال ویریشن هم به ټاپ سپین کوي لکه دغه معمولی کټارې دا هم گیر کیږي. څنګه چې برون موږ وکتل چې جاس بټلر هغه سلو بالونو ته ولاړو او سه ورته ویکړل په منځ د پچ کې دی ورته تیار ولاړو شپږیزې پې وهله. نو آف سپینر لکه ټاپ سپینر به کوي چې لکه د نقل بال غونې شي څنګه ته اچولی شي او ویریشن پکې څومره راوستلی شي هغه کولی شي چې بیټسمینان غلط کړي. د جسپریت بومرا په حقله باندې مثلا د جسپریت بومرا فیلډ سیټ اپ سره ته نشي ویلی چې دی به ماته کوم بال کې ځکه اکثره لوبغاړي ته چې دي کنه بالران چې تا ته که چېرته په ډیپ میډ وکټ کې یا ډیپ سکوئر کې فیلډر ودرو نو ته سوچ کوي چې دا به راته ماته اوس شارټ پیچ کوي یا که چېرته تا ته ډیپ پوائنټ کې فیلډر ودرو ته به چې دی به اوس ماته وایډ یار کر کوي. که چېرته مثلا تا ته تډمین او فائن لیگ دننه په سرکل کې ودرو نو ته بیا پوهېږي چې مثلا دی به ماته سلو بال کوي یا به دی فیلډ په اساس باندې ته د دې وړاندوی نه کولی شي چې بالر به تاته کوم بال کوي. خو د جسپریت بومرا کار تا داسې فیلډر به هم درته مثلا داسې نه درولی شي ته د هغې په اساس باندې وړاندونه وکړی شي چې تا تاته کوم جي کې بال کوي. نو دا مهمه ده چې بالران په خپلو وړتیاو باندې باور ولري او صرف یو ټکټیک باندې مخته نشي تللی. په تیره مصاحبه کې مثلا جسپریت بومرا ویلي وو چې د یو بالر په صفت باندې موږ نشو کولی شي یو تو بچوونکی صرف یو ټکټیک په ځان سره ولري او په مغه باندې اتکاو کی بلکې تا سره مختلف ټکټیکونه هغه ټکټیکونه دادي چې ته سلو بار ویریشنز خو وکارولای شي ته شارټ پچ خو وکارولای شي. ځکه اوس په آی پی ایل کې دا یو بل نوې تغیر څه دی راوستل دغه د یو تیز بالر دوه شارټ پچ کولای شي. نو موږ ډیر محدود ټیمونه کتلې دي او تیز بالران موږ کتلې دي چې دغه شارټ پچ خې کاري. نو دا هم یو ښه اختیار ده د توپ اچونکو سره چې د توپ وهونکو په مقابل کې وکاري.
یو پوښتنه مې د ممبئی او بنګلور د لوبډلو په تړاو ده. ولې بنګلور هر کال د خپلو مینهوالو زړونه ماتوي او سیالۍ بایلي؟ ته یې ستونزه په منیجمنت لوبغاړو کې مشرۍ کې ویني؟ او د ممبئی په تړاو پوښتنه د هاردیک پانډیا او روهیت شرما په تړاو ده. د یاد لوبډلې د وروستیو ماتو لامل د لوبډل مشر بدلون ده؟
ممبئی او د بنګلور په حقله کراسو رویال چیلنجرز بنګلورو لوبډله چې دا زه فکر کوم چې هغه اساسي ټکو ته پام نه کیږي او ډېر د نوم تغییر او تبدیل پسې تللی دي. مثلا دا ځلې ویلي دي چې بنګلور به نه وایي بنګلورو به وایي. نو په دې باندې بس موږ ته بخت موږ سره یې او موږ به دا لوبه ګټلی شو. اول خو دا داسې زموږ استاذ په دین کې دغه دیشي ته اجازه نشته چې مثلا موږ په اشیاو باندې اتکاو وکړو، باید خپلو هڅو باندې تمرکز وکړو. نو که چېرته د آر سی بی په باره کې راسو، آر سی بی زه فکر کوم چې ستونزه دغه د سې دوی بالینګ ډیر ضعیف ټاکلای دا دوی خپل بالینګ قوت پام نه کوي. مثلا چاهل دوی د ټیم برخه او دوی پری خو دوی هغه دوی څه مخکې لار سي څوک اله مخکې نو داس په اسانه باندې مثلا دی یو دوسی پیاوړی لوبغاړي د لاس اور کول ځکه چې ما په یاد دي کله یوزویندر چاهل راغی او د آر سی بی برخه او آر سی بی له خوانه د معرفي سونړی ته څونه لوبي سوي چې دغه وخت پورې په دې باندې هیڅ باونډري نه وه حل سوي. نو دا د دغه وړتیا ده چې دای بیټسمین نه پرېږدي چې جای ځان ته جوړ کړی شي او په ده باندې په اسانۍ سره شاټ وهلی شي. دا نه ځي اوس په یوزویندر چاهل باندې لوب څوک سکور نه شي کولی. خو که موږ وګورو یوزویندر چاهل چې ده په دغه منځني اورونو کې په لوبډله باندې ډېر اغیز لري په خپل لوبډل لپاره ډېر ګټور بالینګ کوي. که چېرته مثلا د ممبئی انډینز په ټیم باندې راسو نو د روهیت شرما لوبډل مشري خو ډېره پیاوړې والا او د هغه لوبډل مشري په نتیجه کې ممبئی انډینز 15 ځلې اتلولي ګټلې ده. هاردیک پانډیا داسې نه داسې پیاوړی نه ده په خپل لوبډل مشري کې خو لږ بیا هم د سره هماغه اکسپیکټیشن مینجمنټ مسله راغله ده. د دې نه ډېره زیاته پورته توقع جوړه شوې ده او دغه پورته توقع د منیج کولو په سلسله کې د نغ خپل لار مرکه شوې ده. ځکه چې په تیرو لوبو کې چې موږ وګورو هغه کوم تصمیمونه چې دونی ولا هغه دومره ښه تصمیم یا دومره ښه فیصلې نه ولې. مثلا په اخیری اور کې ځان ته اور ساتل او بیا راتلل او بیا هم دونی په مقابل کې تاخیری اور کول ده فکر نه کوم چې ډېر وحیار تصمیم او ښه تصمیم چې دونی ولې. او په ټوله کې هاردیک پانډیا پیاوړی ده او زه ځینې توقع لرم چې هغه بیرته کم بیک کړي او بیا خپله ممبئی انډینز ډېره پیاوړې لوبډله ده. په ځانګړې توګه باندې چې اوس سوریا کمار یادف دوی ته راغلی ده او په دریم نمبر باندې راوځي او بیټنګ ورته کوي نو هغه یو ډېر ځانګړی اغیز په لوبه باندې درلودلی شي. د سپین په برخه کې د دوی ضعف شته. محمد نبی د دوی ټیم برخه ده او ښه ده چې ورته ښه ځلېدلی ده. په تیره لوبه کې هم څه ټولو بالرانو وهلو خوړل داسې درې اوره کړي ول صرف نولس منډې ورکړې ولې. خو دا داسې په ټوله کې هاردیک پانډیا کوم هاردیک پانډیا چې د ګجرات ټایټن سره وتر اوسه ممبئی انډینز سره نه ده ښکاري چې لږ د خپلو مینوالو تر فشار لاندې ده او په ضمن کې دغه اکسپیکټیشن مینجمنټ هم د سره روان ده چې تر څو دغه ځانګړې توقع چې د دنه او هیلې چې د دنه کیږي دا هغه څنګه مدیریت کولی شي. د آر سی بي قسم مو درته مخکې وکړل داسې نه ځي چې د هغه په سرنوشت باندې دا هم اخته شي.
که په آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو د لوبو موضوع یاد کړو راشد خان یوازې په وروستۍ سیالۍ کې ښه ولوبید. د نوموړي د نسبتا خراب پرفارمنس لامل له کرکټ د هغه د څلورو میاشتو لرې والی یادوي که بل څه؟
د افغانستان لوبغاړي چې دي په ټوله کې بد نه دي ځلېدلې. په همدغې وکټې باندې عظمت الله عمرزي ښه بالینګ کړی د نسبت د نورو بالرانو ته. اوس ګورو راشد خان په تیره لوبه کې بیخي بیخي ښه بالینګ وکړ. نور احمد لکنوال همداراز ښه دی. زه فکر کوم چې په ټوله کې د بالرانو حالت ته چې ګورو د موږ لوبغاړو ډېر ښایسته پرفارمنس کړی. د نبین الحق هم موږ په هغه یوه لوبه وغږېدلو چې هغه کومه مرحله کې چې نوید الحق د دینش کاردک وکټ واخیستله د آر سی بی مقابل کې د لوبې بڼه یې بدله کړله. په ټوله کې د افغان لوبغاړي بد نه دي. زه فکر کوم چې ډېر ښه لوبېدلې دي. متاسفانه د فضل الحق فاروقي بیچاره لپاره زه امکان د لوبې ډېر کم ګورم. ځکه چې دوی په هغه خپل ترکیب کې څلور لوبغاړي دي او ټرافیس هټ چې دوی اوس پورته اوپننګ لپاره راوستلی ده د سره هغه څه اسلاټ تقریبا مکمل ډکیږي. ځکه چې بیا ورسره مارکرام ده او کلاسن ده دا دوی کې نه نه او پیټ کمنز دوی خپل کپتان ده هغه خامخا به لوبیږي. نو یو ځای پاتې کیږي د فضل الحق فاروقي لپاره د ټرافیس هټ په تبادله او ټرافیس هټ دوی کې نه نه. ستونزه د سن رایزرز حیدرآباد بالنګ کې شته. نتارنجن ښه بالنګ کړی ده. بوشنر کمار ښه بالر ده. خو زه بیا هم داسې فکر کوم چې دوی بالنګ دومره پیاوړی نه ده هغه څه رقم شي. ځکه چې که دومره ډېرې منډې کړې دي ورپسې ډېرې زیاتې منډې شوي هم دي. نو دا به یو ستونزه چې دوی به ورته ګوري. خو ما ته دومره امکانات نه ښکاري چې فضل الحق فاروقي دې دوی سره لوبه وکړی شي. او علامه محمد غزنفر خو خامخا د سنیل نارائن غوندې لوبغاړی دي کلکټې په لوبډله کې ده. نو داسې هغه ورسره د زده کړه ځینې کولی شي. دا په خپله یو ډېر غټ فرصت ده. خو تنها په کومه لوبه کې که چېرته کلکته مطمئنه سي 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 پلی آف ته وتلي دي او په اول پوزیشن باندې پاتې کیږي بیا امکان لري چې دوی د علامه محمد غزنفر ته امکان لوبه ورکړي چې راشي او لوبېږه وګوري. هغې نه علاوه زه فکر نه کوم چې هغه ته جای جوړ شي. او آخر کې د رحمان الله ګورباس په سلسله کې خبرې وکړو. تیر کال هم موږ په یاد سي لټنداس د مخنی والے والا یو څلو وبو کې او دا ځلې فل سالت او سالت سره کمپلیټ کارلو بس کوي. بس کوچس په غو باندې متکی دی او د دې پایل دی همدې نه سوې چې کوم وخت کې سکله دوی تمریناتي لوب کول دي مخ کې سي اولي لوب دي دوی پایل سي سالت بریدګر لوب کړي ولا سي کوچس ورنه تر تاثیر لاندې راغلي ول د سینې سي ګورباز بریدګر لوب نه ځي کولای خو دوی د فکر کړي دي سي سالت دوی لپاره یو بهتر آپشن ده یا بهتر اختیار ده. نو ګورباز کمپلیټلی رول اوټ نه ده هر ځلې په سب کټګوري کې راولي. هغه ورځ کلکتا خپل اولی وکټ زر د لاسه ورکړلې. امکان دی چې ګورباز هم راسي او د کلکتې لپاره ولوبي.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي
د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه در نوریدونکو د دیونه لپاره زمون خبرونه هم دومره و تر بیا مو الله عمل شه.
ورزش د روختیا او ایتیات ترمنز دیوال
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور وشتاته